پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله انديال پاین هلكي د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړی ده. انديال صاحب شاوخوا لس کاله کیږي چې تدریس ته مخه کړې ده. انديال صاحب خبرونه ته راغلست.
ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته.
چې پایل پدی وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړل او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګ ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوم، او د 1309 کال کې، او همغه 1309 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادۍ مخته وړم، قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنې د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې، و نوري صاحب، په 1309 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم، او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استاذي ته ډیر جوړ دی، یعنی تاسو د استاذي کتاسي استاد سره په هنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار په هنتون د اقتصاد په هنځي کې استادي واخلم. اقتصاد په هنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې، او زه تمہاري فکرم زه کندهار ته رالم. اقتصاد په هنځي د استادي لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړی شیبې وې، یا په اصطلاح لومړی ورځې وې، او تبن تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استاذۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وو. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ماته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره دورته غاړي و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی، او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبه رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د دې لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتون وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه، او غزموینه ما ورنه کړه کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي، تاسو به رابی بوس پوهنتون ته. کله چې بوس پوهنتون ته رالم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو، هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې ته درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم او هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که تصفیه یا صفت کرانه سی زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپی کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعه کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د وینې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
نیم کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته انډیال صاحب په لومړي قدم کې ګمانم چې دا ډېر مهم وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بیخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکر کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسته ښه کېږي، خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولی دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډیر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکزو څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزل کوي، څه شي کې مالکه ده، او څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین مې پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بل تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه، او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا وه چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی پیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې هم کار وکم، او هم د خپل تجربې او خپل هغه څه چې زما زده دي هغه د خپل وطنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې، بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کیږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده کسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجموع کې نوري صاحب که درته ووایم تمن افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکښې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه، قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی. اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وضعیت څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې وویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو وویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تږي دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشو همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسني سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نورې
واچوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته د هلمند دی. ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې ستا په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یوې خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته مې خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، بیا چې لشکرګاه لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کاوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که موږ دا نه وایو نوري صاحب چې
دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون استاد یم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه باید د دې پوهنتون صفت وکړم، دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. کته چې راځي نو رساب د نږدې وویني او بیا وایي چې په لیري پروت کوم ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا سي معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي څومره امکانات مجامده کړي دي واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. داسې که هلمند دولتي پوهنتون ته راسو نوري صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دي. په لنډ وخت کې په تېرو دولس دیارلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
کراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو لخه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع ته راشو ځکه چې هلته به ډېر خلک هم دا توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلی دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي
پوهنتون د کریلان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابله هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیې سهولت نه لرو خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا ډېر سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته کراسو آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنې کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنې دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 40,000 افغانۍ راځي. یوازې 40,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس له 15,000 افغانیو څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دې په چا وګڼو چې که تاسو هم خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 1,500 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي په هغو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست غوندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو قوانینو مقرراتو نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړې دي وظیفه نه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد د جیلکارۍ د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی، هغه به په قط کې، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټه وځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو د خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه، یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کې راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړ زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړ زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشې کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه چې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولی شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
تم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه تل شبه پدغی دخت کی و سوم دزل در ازاوند دا دزل در ازاوند دا شپتا پناول ماش پچوپان ال چوپا دا زمان دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پچھو پا اللہ چھو پا دا زمان دے